السلام علیکم. دا زاد رادیو پښتو خبرونه تشرغلاست. وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې. نن سې شنبه د تلیش پړه سم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایې شمیرلو د بهیر شاوخوا 50% کار بشپړ سوی دی. په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر 20 تنو ته رسیدلی. نور مهم موضوعات هم لرو، خو د دغو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د غزنی ولایت د عامې روغتیا چارواکي په نن چاودنه کې د ټپیانو شمیر 20 تنه بولي. د ننګرهار چارواکي ویلي د ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش شپږ وسله وال وژل شوي. د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت نن خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د غزنی ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 20 تنو ته رسیدلی دی. د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 تنه نارینه او پاتې 22 تنه محصلې زده کوونکي دي. د هغه صنف یو محصل چې چاودنه پکې شوې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
مې روحلار هني د غزنی ولایت د پند په ادبیاتو څنګه دی اول سیم ماسیلم چاودنه په داسې حال کې وسوسی پسیم کې دی چې سیم دروازه بند وخو دروازه لډیر فشار دی باندې درس وایني او خطا وزارسي.
نن مخکې د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دې چاودنې په اړه ویلو چې دا چاودنې د غزنی پوهنتون د په یو درسي خونه کې شوې او دروش محصلان پکې ټپیان شوي. د هغه په وینا ډیری ټپیان هم محصلې نجونې دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله وال ډلې نه دی اخیستی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش شپږ وسله وال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوږیاڼۍ ولسوالیو کې تېره شپه د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ وسله وال وژل شوي او د دې ډلې د وسلو یوه ډیپو هم له منځه وړل شوې ده. هغه وایي په دې برید کې ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په خوږیاڼیو کې دا برید د داعش پر سنګرونو په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ په جلال آباد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی. په دې چاودنه کې چې تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، شاوخوا 30 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو موقت کارکوونکی د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو وژلی. دا خبره د سنچارک ولسوال نقیب الله نن ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د انتخاباتو د کمیسیون دغه موقت کارکوونکی علي نقی نومېده چې نن طالبانو د سنچارک په خواجه سرخ سیمه کې له دې کمیسیون سره د کار کولو او په انتخاباتو کې د خپلې رایې د کارولو په خاطر په ډزو وواژه. هغه زیاته کړه چې طالبانو د نوموړي مړی سیند ته اچولی و چې دوی هغه وموند او کورنۍ ته یې وسپاره. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون په همدې ولسوالۍ کې افغان چارواکو د قاري ناصر په نوم د طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکړی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړي. د عمران خان له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې چین او پاکستان نږدې ملګري کلک شریکان او اوسپنیز ورونه بلل شوي او ویل شوي چې له چین څخه د عمران خان دغه دوه ورځنۍ کتنه به چې نن پیلوي له چین سره د پاکستان اقتصادي اړیکو، پانګونې او ستراتیژیکو اړیکو د لیا پیاوړي کولو لپاره یو فرصت وي. عمران خان به د چین له ولسمشر شي جین پینګ او صدراعظم لی کی کیانګ سره وګوري. د مشرانو د خبرو په اجنډا کې د 600 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لوی پروژه هم شامل ده چې د چین د یو کمربندي ویلارې د سترې پروژې یوه برخه ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر وضعیت هم د دوی د خبرو د اجنډا بل موضوع جوړوي. د امریکا متحده ایالاتونو اتوس چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. پر دغو ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اوغور او نورو اکثریت مسلمان او اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لیست کې شامل شوي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې دا ادارې د اوغوریانو، قزاقانو او نورو مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، جبري ډلهیزو توقیفونو او پرمختللې څارونکې ټکنالوژۍ کې شامل دي. د ملګرو ملتونو متخصصینو او د بشري حقونو ډلو ویلي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او تر ډېره د نورو اقلیت اسلامي ټولنو غړي په دې لرې پرته سیمه کې په کمپونو کې ځای په ځای شوي دي. پیکینګ ټینګار کوي چې دغه کمپونه یې د حرفوي زده کړو لپاره جوړ کړي او پکې خلک حرفوي مهارتونه ترلاسه کوي. او د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یو کاناډایي او امریکایي تابعیت لرونکي جیمز پیبلز او دو سی وی سی ساینس پوهانو مایکل مایر او دیدیر کولیوس ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزه د هغو څیړنو په خاطر ورکړل شوې چې له کایناتو او په شمسي منظومه کې د ځمکې د کرې په اړه د تکاملي پړاو په اړه زموږ له پوهېدو سره مرسته کوي. پیبلز به د دغې 9 میلیون سویډني کورونو نیمایي ترلاسه کړي او پاتې نیمایي به نور دوه ساینس پوهان په خپلو کې وویشي. د نوبل د سږنیو جایزو د ویش لړۍ پرون د ارواپوهنې او طب جایزو په اعلانولو سره پیل شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو مرکزی سرور ته د انتقال د بهیر شاوخوا 50% کار بشپړ سوی دی.
تر اوسه پورې زموږ د 22 ولایتونو کارونه تقریبا د تکمیلېدو په حالت کې دي.
په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته رسیدلی دی.
زیاتې انجونې ولې الکان دومره نه کمن بده.
په جلال آباد ښار کې نږدې یو میاشت مخکې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سویو څلورو ورونو کورنۍ عدالت غواړي.
د حکومت د غوښتنه چې دغه مجرمین محاکمه شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 22 ولایتونو کارونه نږدې په بشپړېدو دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي رادیو ته وویل چې مرکزی سرور ته د رایو د انتقال چارې 50% کې مخته وړي دي. بلخوا په انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې کمیسیون باید د سرعت پر ځای دقت ته زیات پام وکړي چې د انتخاباتو شفافیت ته زیان ونه رسیږي. رحمت الله افغان راپور لري.
بوای میرچیک چې په لومړي ځل یې افغانان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې تجربه کوي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سرور ته د 22 ولایتونو د رایو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو دی.
تر اوسه پورې زموږ د 22 ولایتونو کارونه تقریبا د تکمیلېدو په حالت کې دي. یعنی په ورقي ډیټا سنټر کې کوم ډیټا سنټر موږ په منوال شکل باندې موږ په کې کار کوو او په ډیجیټلی ډیټا سنټر کې موږ تنها پورې موږ سده پاسه 2000 فرمونه رسیو کړی دي. سروري مرکزی سرور ته رسیدلی دي. ممکن 50% زموږ کار ډیر مخته تللی وي.
ښاغلی ننګ زیاتوي کارونه له محل ویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به د انتخاباتو تخنیکی چارې بشپړې سي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تیر ورځ ویلي و چې په انتخاباتو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسانو ګډون کړی. په کابل کې د روسیې سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان په جمهور ریاست انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه کمرنګه بللې ده. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې 2.5 میلیون کسانو رایه کارولې دي. حبیب الرحمن ننګوای په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه راټول شوي ارقام لومړني دي او مرکزی سرور ته د ټولو رایو له انتقال وروسته به کره شمېره په ډاګه سي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ انتقاد کوي او وایي د دوی د موندنو له مخې د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې بې نظمي له ورایه لیدل کیږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل
دوی زیات څه کله خپلو کارونو راځي دي چې له مهالویش سره سم یې کارونه پر مخ روان دي. زموږ له نظرتي موندنو معلومیږي چې ممکن دوی ونه توانیږي په ټاکلي وخت رایې لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرونکو غیر حاضرۍ او په سیستم کې سستوالی یې کارونه ځنډنی کړي. د دغه کمیسیون چارواکي ټینګار کوي چې په خپل وخت به د انتخاباتو لومړنۍ او وروستۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول چې لومړنۍ پایلې به یې د میزان په ویشتمه او وروستۍ به یې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلانیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غلې ازادي راډیو اوري. نن تر غرمې مخکې د غزنی پوهنتون د دری ادبیاتو پوهنځي په دریم صنف کې به می چاودنه وسوه چې د غزنی د روغتیا چارواکي وایي په دغه به می چاودنه کې د ټپیانو شمیر 8 تنو تر رسیدلې دی. د دوی په وینا زیاته برخه یې ښځینه محصلینې وي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه نور حال راکوي.
دا غزنی ولایت عام روغتیا چارواکي وایي د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 20 تنه تر رسیدلی دی. د ملکی شفاخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ټپیانو کې 15 نفر نارینه او پات نور 22 تنه یې ښځینه زده کوونکې دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
لدی د سینې موږ ته مجموعاً ټول 20 نفر زخمیان راوړي دي چې په هغه کې 15 نفر نارینه دي او پات 22 نفر انجونه دي. په انجونه کې 4 نفر روحي شکر دلې ده او اتلس زخمیان دي. د ټول روغتیا حالت په دوخته فضل خدای دې تشکر نه دي.
دغه چاودنه د سې شنبه ورځ تر غرمې مخکې لسنیمې بجې د غزنی پوهنتون د دری ادبیاتو د پوهنځي په سیم کې سوي وه. آینی شاهدان وایي دغه چاودنه په داسې حال کې سوې ده چې زده کوونکي په سیم کې په زده کړو بوخت وو. دا چې دغه چاودنه څه ډول رامنځته سوې ده، د دغه ځای یو زده کوونکی وایي چاودنه ډېره زوره وره وه. دی وایي زموږ تر سیم فلاندې په سیم کې رامنځته سوه. داسې ښکاره کېږي چې چاودېدونکي توکي دلته له پخوا څخه ځای پر ځای سوي وو.
نوم مې روحلا روحاني د غزنی ولایت د پښتو ادبیاتو څانګې د یاول سیم محصل یم. زخمیان به تر 25 زیات وي او زیاتې نجونې ولې الکان دومره نه کېمان بېدل.
څه ډول وسوه چاودنه؟
چاودنه په داسې حال کې وسوه چې په سیم کې د سیم دروازه بنده وه، خو دروازه له ډېره فشار دي باندې ودرسوه او عینې خطا وزارې شوې.
داسې یو ناولده سوق راغلی وو، یاد
ناولده سوق
مخکې درته پراته وو.
شاید داسې مان بېدل چې مواد ځای پر ځای شوي وو. په داسې حال کې چاودنه تر سره سوه، انفجار یې ډېر زیات، خو سیم مکمل ختم شو.
دا چاودنه په داسې حال کې تر سره کیږي چې د تیرې ووجې میاشتې په 15مه نیټه هم د دغه پوهنتون د تخنیکي انسټیټیوټ د محصلینو په یو کاستر موټر کې به می چاودنه سوې و چې له امله یو تن وژل سوی او تنه نور ټپیان و چې نجونې او هلکان زده کوونکي پکې شامل وو. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي څېړنې شي چې په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سویو څلورو ورونو پیښه کې سرغړونه سوې ده. د لوی څارنوالي ویاند وایي د دې پیښې اړوند د موندل سویو موادو د ارزونې لپاره یو ځانګړی پلاوی ټاکل سوی دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال څلور ورونه وژل سوي وو چې په غبرګون کې د ملي امنیت د هغه وخت رئیس معصوم ستانکزی له دندې استعفا ورکړه. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا د څلور وړونو د وژل کېدو له پیښې نږدې میاشت تیریږي، خو لا هم د دې پیښې پټ اړخونه نه دي ښکاره شوي. اوس د افغانستان لوی څارنوالي وای د یو شمیر څېړنو لمخې د دې قضیې ځنې پټو اړخونو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي موندنې ښیي چې دې قضیه کې یو شمیر سرغړونې شوي چې د یو ځانګړي هیئت لخوا به وڅېړل شي. دی وایي د ګمارل شوي پلاوي په څېړنه کې د سرغړونو یو شمیر ټکو ته اشاره شوې ده چې د لا زیاتې څېړنې لپاره زمینه برابروي. هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې برخه درلوده څېړنیز پلان یې کتل کېږي او ارزول کېږي او یو شمېر نورې برخې د څېړنو د بشپړېدو لپاره ورته اړتیا ده. په جلال آباد کې د پیښې په ټول افغانستان کې د خلکو پراخ غبرګونونه راوپارول او جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څېړنې امر وکړ. د دې پیښې په غبرګون کې د ملي امنیت د وخت رئیس محمد معصوم ستانکزي هم له خپلې دندې استعفا وکړه او جمهور رئیس ومنله. لوی څارنوالي دا هم وایي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي خو د ملي امنیت او لوی څارنوالۍ یوه ګډه کمیټه د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په ارزونې بوخته ده. جمشید رسولی وای تر راتلونکي اونۍ پورې به د دې څېړنو پایله معلومه شي. خو د وژل شویو څلور رونو د کورنۍ غړي او خپلوان وای یاد پیخه دوه ځله او څېړل شوه خو تر اوسه یې پایله معلومه شوې نه ده. د وژل شویو څلور رونو ماما محمد صابر ازادي رادیو ته وویل
لوزنګ د حکومت د غوښتنه او خواهش ته چې دغه مجرمین محاکمه شي ودنیول شي د دې دغه پښتنه وشي پلټنه د دې وشي چې دغه د خلکو جرم څه شي نه دا خلک نه طالب نه تروریست نه داعش او دې خلک دا شخصي نه پوهېږم شخصي په
دا کورنۍ عدالت غواړي او زیاتوي باید د پیښې د څېړنو پایله ورسره شریک شي. اومو وختل په دې اړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. له دې پیښې وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل د 02 قطعي عملیات ځنډولي او هغه کسان چې دې قضیه کې ښکېل وپېژندل شي سخته سزا به ورکړل شي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
تاسیده ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې په کلنی ډول د لدو تر درو زرو کوچنیانو په غیر طبیعي ډول پیدا کیږي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د هغه اشمیرې دي چې په روغتونونو کې د میندو تر مراجعه وروسته ترلاسه شوي دي. ډاکټران د سوی شکل یا په معیوب ډول د کوچنیانو د زیږون لامل تر ډیره هغه ودونه ګڼي چې د نږدې خپلوانو ترمنځ کیږي. ناجیا صافی نور حال راکوي.
درې ورځنی ماشوم دی. دغه ماشوم توی شکل یا مایوب پیدا شوی. پلوشه د دغه ماشوم مور وای د زوی له پیدایښت سره متوجه شوه چې سری غټ دی. وای درې نور ماشومان هم ورته پیدا شوي وو چې بیا پاتې نشول او ټول مړ شول.
زمو ماشوم واپس چکور دم بوتلو درې نادش کو واپس امره وسته ده کی اوس هله ډیر خراب دی. واده خو خپل کی دم د مزوی دی او مچ دی د ماما دو طرفه ده. درې مخ کی مزای شي رشته خپل د غید وجب نه یې رقمو دون خیال نو کړی فکر نو و ای سالو روز شنه چې تک موږ باندې
د کابل په اندرا ګاندی روختون کې متخصص ډاکټر محمد عارف حسن زای وای
ډیر زیات عوامل دي چې کدی سړغه نو وخت لچه باید سوی اشکال کی یو دی ور جمله نه چې موږ په ملک فوق العاده غزيات دیغه د حق ازدواجونه دي چې دوی په خپل فامیلو کې کلی دي کاکا لور نامزاد شی او د کاکا د زوی شه د احمد زوی د احمد ماما د لور سپندې شکل د امراض کلک په دې جفتو کې مخفی وي. یعنی نه په مور کې شته نه په پلار کې ولی په شکل د مخفی نامکمل وخت چې د جفت یو ځای کیږي او باعث دو کې چې دوی اولاد ما بین تر وړي د ډومینانټ کیږي. ډومینانټ په دې معنی چې تظاهر کا یعنی ډیره خته چې سړی د دې نه باخبره وي او بعد اقدام وکړي ازدواج ته.
همدارنګه ککړه هوا جګړه او د مور روغتیا یا تا نه پاملرنه له نورو عواملو شمیرل کیږي. ډاکټر حسن زای وای د مور په نس کې د ماشوم د مړینې پیښې او یا په غیر طبیعي ډول د ماشومانو زیږون لکه د لاسونو نه لرل د پښو لنډوالی غټ او یا وړوکی سر دا ډول پیښې مخ په ډېرې دودي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په کلنی ډول 2 تر 3 زره ماشومان سوی شکل پیدا کیږي. د دې وزارت د امیدوارۍ برخې مسؤلې زلیخا انوري وویل
در سطح افغانستان سالانه ما در بین 2000 تا 3000 وقات سوی اشکال
بلوغی د افغانستان په کچه په کلنی ډول 2 تر 3 زره پورې سوی شکل ماشومان ثبتېږي چې دا پیښې ډیری له روغتونونو راپور ورکول کیږي. خو که چیرې موږ هغه میندې هم په پام کې ونیسو چې په کورونو کې ماشومان زیږوي دا شمېر دوه برابره کیږي.
یعنی رقم تقریبا دو چند میشه.
دینی عالم محمد ناصر فروتن هم د موضوع په اړه نظر لري.
ډاکټران موږ ته وایي چې موږ ته ښه نه دی، نو دغه واده هم شرعاً احرام دی. صحت ساتل موږ ته اولین اصل دی چې ټول قرآن او ټول حدیث راواخلې، په دې اصل ولاړ دی. یو هدف یې دا دی چې موږ باید خپل صحت وساتو. نو که په دې کې موږ غفلت کوو، موږ یو مهم اصل دی، ټول اسلام هدف دی، هغه دې قرآن دی کوو.
ډاکټران وایي تجربو ښودلی چې د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه د سوی شکله ماشومانو د پیدایښت سبب ګرځي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
تاسی آزادی رادیو اوري. په کونړ کې د وړتیا پرمختګ په نوم د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ کې هر میاشت لسلو زیاتو کسانو ته مصنوعي پښې او لاسونه جوړیږي. د دې موضوع په اړه تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
دا د هغو معلولینو غږ دی چې د کونړ په ولایت کې د مصنوعي لاسونو پخو او قالبونو د جوړولو د مرکز د دروازې مخې ته راټول شوي دي. په دغه ولایت کې د وړتیا او پرمختګ په نوم د مصنوعي غړیو د جوړولو مرکز له څو میاشتو ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیل کړ. اویا کلن زړور خان چې د ده په خبره په 1958 لمریز کال کې یې د ماین چاودنه کې یوه پخه لاسه ورکړی وایي، کله چې په کونړ کې دغه ورکشاپ تړل شوی و، دوی به پاکستان او جلال آباد ته د مصنوعي پخې د جوړولو لپاره تلل او اکثره وخت به ورسره د لارې کرایي هم نه و. اوس چې دغه ورکشاپ بیرته فعال شوی، موږ پرې خوښ یو ځکه چې نورو ځایونو ته له تګ خلاص شوي یو.
خو جلال آباد له وتلو دا ډېرې ستونزې وې، ځکه چې جلال آباد له تېرې وو، هغه د سیالکوټ له تېرې وو، د پاکستان. خو موږ په دې باندې ځکه خوشحاله شو چې غریب خلکو زموږ د جلال آباد وس هم نه کېدو چې جلال آباد له تېرې وې، یا مثال کابل له تېرې وې. بدلتلاله د الله رحم دی، بس موسسه په خیراته جوړوي او په کار اچوي، او بس زموږ مشکل په دې باندې حل دي، نو د تګ راتګ د کرانه په خلاص یو.
په کونړ کې د وړتیا او پرمختګ په نوم د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ کې هر میاشت شاوخوا سلو کسانو ته مصنوعي پخې لاسونه او قالبونه جوړیږي او معلولو کسانو ته په وړیا ډول ورکول کیږي. حلیمه نومي یوه میرمن چې په پخه معلوله ده وایي، د پخې قالب زوړ شوی، پټۍ شلیدلې او نور کار نه کوي. دغه مرکز ته راغلی یم چې پخې ته مې نوې قالب جوړ کړي.
دا هغه چې ډایو چې بند ام ډېر مشکلات سره مخ وو، ډېر ستونزې وي. د کرایه وسم نه لرو چې کته جلال آباد لتلې وي. دا قالب مې ډېر خراب و، پټۍ خراب شوې، په تار به مې تړلې. اوس ډېر خوشحاله یم چې دا قالب را لجوړ.
په کونړ کې د مصنوعي لاسونو پخو او قالبونو د مرکز مسؤلین وایي، دوی هر ورځ څه باندې سلو معلولینو ته مصنوعي غړي جوړوي. په دغه ولایت کې د وړتیا او پرمختګ مؤسسې مشر سرور مامونزی ازادي راډیو ته وویل، دوی معلولو کسانو ته په څلورو برخو کې په وړیا ډول کار کوي، چې مهمې د قالبونو او مصنوعي اندامونو جوړول دي.
په ویش کې موږ تقریبا 130-140 معلولینو ته خدمات ترسره کوو، چې دغه خدماتو کې فیزیوتراپي هم وي، اورتاتیک هم وي، او پروستیز هم وي. چې پروستیز هغه معلولینو ته موږ وایو چې هغې قطع اندام وي، هغې لاس یا پښه په یوه پیښه کې د لاسه ورکړي، نو هغې ته مصنوعي خپه یا لاس دلته په دغه پروستیز سیکشن کې جوړیږي، چې د یو ورور یا خور لاس شته دی خو فعالیت په صحیح شکل نه ترسره کوي، هغې ته تقویتي قالبونه جوړو.
په کونړ ولایت کې د وړتیا او پرمختګ مؤسسې له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې فعالیت پیل کړی، چې کله کله په کارونو کې د اقتصادي ستونزو له امله ځنډ راغلی، خو له دې سره سره توانېدلی چې د دغه ولایت سلګونو معلولونو ته مصنوعي لاسونه، پخې او قالبونه جوړ کړي. معلولین هیله ښیي چې دغه مرکز دې په خپلو فعالیتونو کې ځنډ نه راولي، ځکه په هیواد لا جنگ روان دی او په هر جنگ کې د خلکو د معلولیدو احتمال لیدل کیږي.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د کندهار د ترافیکو په اړه یو راپور. په کندهار کې د موټر لپاره د پارکینګ کمښت ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده. د دې ولایت د کندهار ښاروالۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په ودانیزو چارو کې د تمځایونو جوړول جبري کړي دي. صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
کندهار ښار د افغانستان یو لغټو او ګڼمیشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې ډیریږي، خو د ښار پراخي او په عصري شکل جوړونه یې ډیره کمه ده. په ښار کې د نورو لویو ستونزو سره سره په پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د دې ولایت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشت د نقلي وسایطو لرونکي له ستونزو سره مخ کړي او همدا لامل دی چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکینګونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا د کندهار د ترافیکو پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني، خو وايي له اړوند ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکیټونه تمځایونه لري او پاته یا نه لري او یا د نورو کارونو لپاره استفاده کیږي.
په ښار کې چې په سولې کې 50% مارکیټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکیټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکیټونو مخه لري. د سولې کې 50% د ښار پر ورور باندې ډېر تاثیر کړی دی.
دا مهال په کندهار کې ولس پارکینګونه د ښاروالۍ لخوا د ښاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي. خو د یادې ادارې ویان زمری څرګند وایي چې د ښار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جبري سوي او د ښاري ماستر پلان په عملي کېدو سره به دا ستونزه نوره کمه سي.
د کندهار ښار په پنځلس ناحیو کې چې هر بیل منزله مارکیټ جوړیږي یا خلک شخصي مارکیټونه جوړوي، نو د کندهار ښاروالۍ دروغو دغه نقشه نه وضع کوي چې په هغه کې د پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول شوی نه وي. یعنې هر د مارکیټ یا د بیل منزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشه د هر بیل منزله مارکیټ چې د عمار اجازه ورکوو، نو نقشه یې دروغو وضع کوو چې هغه وخت وځه کوو چې د پارکینګ لپاره زمينه سازي پکې شوی وي او پارکینګ یې باید عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار شوی وي.
کندهار چې د اوسیدونکو شمیرې ورستربلی د زیاتېدو په حال کې دی. دا مهال د بدرف او ابرسانی د سیستم د نشټوالي په ګډون د سوداګریزو رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي لامل هم لستون سره مخ دی. چارواکي وایي د دې ښار پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت اړتیا لري.
تاسو لا پیغامونو
هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما نوم دی حلیم. زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پر سر باندې وایي چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. دا کار خو د کمیسیون دی، ډېر غلط کار دی. تیاری خپل پر سر باندې را ولاړ شي وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. ما دا وینا ده چې کمیسیون دا خلک سره راګیر کې شو دي، دا بیا ځای نه دی وي. وسره زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راسي دغه لار تر هرات او تر کابل پورې وګورئ. دغه مشوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي. یعنې د افغانستان ټول اقتصاد چې دی ټوله په موټر باندې، ټوله په ترانسپورټ سره دی. پر لارې باندې دا مشوانان ول کېږي، ټکول کېږي، پوجستل په یوه نامه په بل نامه پیسې ځینې اخلي. حتی تا تاسو د فرا پر دایي باندې یوه تن په سر دا چې زر زر افغانۍ په وچ زور په وچ تکلیف ځینې اخلي کې ورنکې ډرایور ولی وجنی دی زته یوشکندل سپکی دا ورته کی او د بند پرارود ګمرک دی چې دا پچې ارته محصولات بار بار دی ارته اسناد ورډ دی ګام پراغه سربیر د توای وای چې خار وی دره بار کریز د ساته 2000 یا 3000 یا 4000 یا 1000 وانی غارم صدا غو ولی څوک نخري چې ټول ساده پر ډریور باندې او یو ورډونه به چاره ستړي دونه وهل دونه ټکول دونه سپکی بیا به پر ځان باندې وړي دا غو پیغام دی خو چې زموږ आवाज مو خبره یو څوک واوري
زما خبر شکرې د یلمن ولایت واشیر د لسالت پیغام ته زما څنګه به دغه له د واشیر د سالې د سنگلان خدای د شوراوه خدای د واډې کار نه کوي تقریبا د درې کال کې د روشن شبکې فعالیت پرې شو د کار نه کوي نو دولت او د مسلمان سم غوښتنه دغه د څنګه زموږ سمکاتونه په کوښښ دي سره چې دغه سمکاتونه په پاله کې دغه د روشن شبکې د دوه کال کې تقریبا یو کال مخکې یم چې نن باندې خدای دې وشي چې دغه ټول سوي فعال دغه سم فعال د خدای درې کال کې دغه د روشن شبکې په
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی ازادي رادیو اوري څلور نیمه بجې سوې اوس هم له نورياس نوري څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
په غزنی کې د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته ورسید. ډیری ټپیان ښځینه محصلینې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ماین په یوه درسي خونه کې نن چاودېدلی دی. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼیو ولسوالیو کې د شپږ وسله وال وژل شوي. له دې مخکې د ننګرهار له ولایت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2 غړو او 1 وسله وال تعلق د نیولو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړي. عمران خان چین ته نن 2 ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د امریکا متحدو ایالتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. پر دغو ادارو تور دی چې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري. او د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یوه کاناډایي او امریکایي تابعیت لرونکي جیمز پیبلز او دو سویسی ساینس پوهانو مایکل مایور او دیدر کولوستا ورکړل شو.
لنوریاس نوری څخه په مننه تاسی ازادي رادیو او اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تکل شوی چې د افغان تکواندو کارانو یو ډله د چاینا اوپن سیالیو لپاره چین ته ولاړه شي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو وزنونو کې دغو لوبو ته 12 کسان غوره شوي دي.
شش ورزشکار توانست بهترین نتیجه را داشته باشند و مقام اول را گرفتند. قهرمان شدند در بین تمام قهرمان ها. اینا هم تا 27 روز دیگر قرار است در مسابقات چاینا اوپن که در کشور چین در شهر ژانیو چین برگزار میشه اشتراک کنند.
فغلی ترکی وایی تا دی سیالیو که در نړی گنش میری وگنه گلون کوی او هر لوبغاړی در لاسو امتیازونو در خستو اجازه لدی. در افغانستان در کرکت شپگیزی لوبو پا دوام نن در مسای نک او بوس او در سپینغر او امور لوبدل ترمنز لوبی وشوی. در دغه بورد در مطبوعات مسئول نظیم جار عبدالرحیم زین آزادی راژیو تو وویل چه د دې لوبو هدف کرکټ ته د فنځوانانو مسلکي کول او هڅول دي.
تکړه تکړه لوبغاړي موږ دیش په دې نه پیدا کړی دی او نور هم موږ یې لمنو دارنګ په خپل چې ظاهر خان او د کې وزلې د مجیب زدران په کې وزلې د وقار سلام خیل په کې موږ چې لکان را پورته کیږي د سینر لوبغاړ سره لوبيږي. نړیوال لوبغاړي هم په کې وسته کې نړیوال دین لوبغاړي ګډون لري.
د ښاغلی ابراهیم زیب خبره د کرکټ په شپږیزه سیالیو کې ټول 19 لوبې تر سره کیږي چې د اکتوبر په 1 پیل شوې او د همدې میاشتې پاتې لسمه با پایت ورسیږي. او د بارسلونا فوټبال لوبډلې د اسپانیا د لا لیگا سیالیو په لړ کې 3-0 د سپر پر وړاندې ماتې ورکړه. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ د لوبو په لړ کې د بارسلونا اصلي لوبغاړی لیونل میسی له لوبڅار سره د خپل یو همتیمی عثمان دامبلا پر سر شخړه وکړه. عثمان دامبلا د سیالۍ په 8-8 دقیقه کې د لوبڅار لخوا سور کارت ترلاسه کړ او د لوبې د وتلو ورته وویل شول. هغه څه چې عثمان دامبلا نه منل خو لوبڅار خپله پرېکړه بدله نه کړه.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یو راپور له پکتیا څخه. خانولي عادل د پکتیا یو ځوان دی چې د دې ولایت له نورو ځوانانو څخه غواړي چې په خپل ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. دی غواړي چې د واده په بلنلیک کې د میرمنې نوم هم ولیکل سي، خو کورنۍ یې له دې کار سره مخالفت کړی دی. نور حال د امید زهرمل په راپور کې اورو.
خانولی عادل چې لا هم زده کړیال دی او رازقه تسکین چې په دیني علومو کې زده کړې کړي، تر راتلونکو درې ورځو پورې د خپل واده خوشحالي نمانځي. دوی په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې د یو واده لګښت پکې سلګونه زره افغانۍ دی، خو دوی د خپل واده په مراسمو کې یوازې 15,000 افغانۍ مصرفوي. خانولی عادل ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي د خپلې هغې کورنۍ لاسنیوی وکړي چې مالي توان یې ډېر کم دی.
یعنی زه درته ویلی سم چې زما د ټول واده د ډوډۍ او غذا خوړو مصرف له 4,000 افغانۍ څخه کېدای سي زیات نه شي. ما کسان زیات را دعوت کړي، ولې د دې لپاره مې ډېر عادي مراسم نیولې دي. مثلا یوازې یو چای، یو ګیلاس او لکشن د کیک.
عادل یو لس میاشتې وړاندې له رازقي تسکین سره کوژده وکړه. هغې په دومره موده کې خپلې کوژدنې ته هیڅ ډول اختره او باراتی نه دی وروړی. د عادل له قوله د کوژدنې په میزځای کې درې ډوله ورور اخیستل کیږي. لومړی د نجلۍ د پلار لخوا چې نږدې 15,000 افغانۍ دی، او بل د نجلۍ د ماما او کاکا لپاره چې د دواړو لوریو په هوکړه اخیستل کیږي. خو عادل له رازقي سره د واده لپاره هیڅ ولور نه دی ورکړی. افغانستان کې د معمول سره سم ناوی او زوم دواړه د نکاح پر مهال وکیل ټاکي. خو عادل او رازقي پر دې هوکړه کړې چې له وکیل پرته مخامخ سره کینی او نکاح وتړي. دې زیاتوي د او کوژدنې تر اوسه لبد دودونو سره د مقابلې په برخه کې تر ډیره بریالي دي، خو هغه څه چې اوس یې د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړي څه دي؟ عادل غوښتل چې د خپل واده په بلنلیک کې د خپلې میرمنې نوم هم ولیکي، خو دا کار د هغې د کورنۍ او د هغې د کوژدنې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی دی. بالآخره هغه دې پایلې ته رسیدلی دی چې د واده لپاره بلنلیک چاپ نه کړي. نو له همدې کبله هغه خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ټیلیفون او فیسبوک له لارې بلنه ورکړې چې واده کې ګډون وکړي.
زمون کورنۍ غوښتل زما د واده کارتونه چاپ کړي. ما ورته غوښتنه وکړه چې په دې کارتونو کې باید زما د میرمنې یا نامزد نوم هم ولیکل سي. دوی ویل چې نه، هغه باید ونه لیکل سي، دا بېغیرتي ده او ته مونږ شرموي. نو له ډېرو اوږدو خبرو وروسته دې پرېکړې ته سره ورسېدلو چې که چیرې زما د نامزد یا د راتلونکي میرمنې نوم په کار کې نه لیکل کېږي، اصلا د کارت نه چاپېږي.
که څه هم په افغانستان کې د واده بلنلیک کې د ناوی نوم نه لیکل کېږي، خو نږدې دوه کاله وړاندې د مدني فعالانو یوې ډلې د یوه کمپاین له لارې غوښتنه وکړه چې د داشان بلنلیکونو تر څنګ د ډاکټرانو په نسخو او نورو رسمي او غیر رسمي پاڼو کې د ښځو نومونه ولیکل شي. بل لور ته بیا یو شمېر دیني عالمان د ناوړه دودونو پر وړاندې د خانولي عادل له مبارزې ملاتړ کوي. کابل کې یو دیني عالم مولوي محمد ناصر فروتان وایي د واده بلنلیک کې د ناوی د نوم یادول له دیني اړخه هیڅ ستونزه نه لري.
د دوی حق دی چې نوم کې ولیکل شي او کارت کې ولیکل، نو داسې د عادل صاحب کورنۍ سره موافقه نه کړې نه ده کړې. متاسفانه دا خو په افغانستان کې یو منفي عرف دی او د عرف ماتول دی او اسانه کار نه دی او ډېر زحمت غواړي. ډېر د علماو په دې کې ډېر زیات مهم رول دی چې هغوی کولی شي دا رقم عرفونه مات کړي.
مولوي فروتان زیاتوي د نکاح پر مهال د وکیل پر ځای میرمن او خاوند کولی شي خپله د یوه او بل پر وړاندې ودرېږي او د مهر سربیره په نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړي. دا دینی عالم ولور اخیستل هم د اسلام خلاف عمل ګڼي او زیاتوي هغه څه چې اسلام روا ګرځولي د مهر اخیستل دي چې د خاوند لخوا میرمن ته ورکول کیږي.
تاسې ازادي راډیو اوري. اوس هم د ازادي راډیو د پښتو خبرونې نیمه تر رسیدلې او په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومېډي پروګرام د ګوډي اچار خبريږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ماستری
کچه میز دکړه کړی. زه د افغانستان د خزینو د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګي چې ولې ډیری د ادارو خزینه کارکونکي کورنۍ او مسولیتونو ته د رسیدګۍ په برخه کې په ځانګړې توګه د ماشومانو په روزنه کې له ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟ د هغو ښځو پر وړاندې چې په دفترونو کې رسمي دندې لري، خواښې، اندرور او د کورنۍ نور غړي څه مسولیت لري؟ څنګه کولای شو د انګور، خواښې، اندرور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د همکارۍ د ښې روحیې په جوړولو، ښه درک کولو او یو د بل ترمنځ احترام لپاره زمينه برابر کړو؟ په دې برخه کې څوک مسولیت لري؟ د دې موضوع په اړه زموږ همکاري تمنا واحدی یو ځانګړی راپور چمتو کړی. همدارنګه د خبرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یو ډرامه هم ولرو. راځئ چې اوس راپور واورو. ټولنې له رواجونو څخه یو هم دا دی چې انګور باید د ټول کارونو د ترسره کولو لپاره راواده کړي تر څو د زوی کور یې پرې آباد شي. کله چې ناوې راوړي نو له هماغه لومړیو څخه سترګې ورته نیسي چې د کورنۍ د غړو په خوښه ټول کار په خپل وخت سره ترسره کړي. خو د وخت کمښت هغه ستونزه ده چې ډیری انګیندې په ځانګړې توګه هغوی چې په دفترونو کې کار کوي ورسره مخ دي. دا ستونزه هغه وخت غټیږي چې کارمنده ښځه یا انګور د اولاد څخته نشي. د میړه خواښې، اندرور، خسر، لیور او د کورنیو د نورو غړو غوښتنې او فرمایشونه هغه څه دي چې دغه ستونزه لا پسې غټوي او نظم له منځه وړي. د ستړیاوو او د نارامه ذهن تر څنګ په کارونو کې د کورنۍ د غړو نه همکاري، ناوړه سلوک، ناوړه خبرې هغه څه دي چې انګور ناهیلي کوي او له پښو یې غورځوي. آسیا چې د یو روغتون ډاکټره ده وایي کله چې دندې ته ځي نو د وړوکي ماشوم په روزنه او پاللو کې یې د کورنۍ نور غړي ورسره مرسته نه کوي او کله چې له دندې کور ته راشي نو د کورنۍ د غړو غوښتنه یې ورڅخه دا وي چې د کور په کارونو کې هم باید سهم واخلي.
او ماشومان لرم، یو می لور ده، یو می زوی ده، ډیره زیاته ورسره په عذاب وایم ځکه وظیفې ته هم زما سهار شپږ بجې دا یو ماشوم ځان سره هلته وړم او هلته تقریبا زما د ورځې 200-250 مریضان سي هغه ګورم. هلته ماشوم ډیر مشکل سره مخ اوسم ځکه ځایم نشته د ماشوم د ساتلو او کور کې مې ډیر مشکلات دي. کور کې خواښه ده، اندرورګانې مې دي، لیور ښځه مې ده، هغوی مې ماشومان صحیح نه ساتي. کله چې د وظیفې نه راشم نو کور مې ګډ وډي، اشپزخانه کې مې ظرفونه پراته، کار مچانی کړی او که ماشومان پرېږدم هغه هم صحیح نه ساتي، صحیح حفاظت یې نه کوي، نو زیات مشکل کوي. موږ که وظیفه نه کوم ځکه خاوند مې بیکاره دی، خسر مې داسې عاید نه لري چې موږ ته موږ د هغې د خوانه زموږ سپورټ شو، نو دا ډېر مشکل دی زما دپاره چې هم کار وکم او هم وظیفه وکم. ځای نه راشم هلته هم ستړی، دلته کور ته چې راشم کور هم ګډوډ. زه یو نفر یم، ایران پاتې یم، کوم ځای ته ورسېږم ځکه ماشوم اخلم دوی ته راوړم. د ماشومانو مسؤلیت هم زما په غاړه دی، د کور مسؤلیت هم دی، کرایه مسئولیت هم ده، هم ذهنی ستړی اوسم هم فزیکی ستړی اوسم.
خو یوه ښځه چې بیګم نومیږي وایي د کورنۍ او ماشومانو په وړاندې یې مسؤلیت دا دی چې له خپلو اولادونو په ښه ډول ساتنه وکړي.
او کومک کوم هغه سهار ورځې ټول کور ماته پاتې کېږي، ورته ټول د کور کار کوم، بچی هم ساتم، تر ماښامه پورې نه اوسي، بس ماښام پورې ټول کار کوم، دیګ ورته پخوم، مړه ورته لمدوم، ظرفونه اینځم، کور جارو کوم، ټول کور کار کوم، ورته څومره چې کولی شم ورته کوم، چې نور نشم کولی قرار ورته پرېږدم همداسې. زه خو نشم کولی چې هم به د دې بچی ساتم، هم به کور ساتم، ټول کار به ورته کوم. نو د یو ورځې خبره هم نه ده، خلک خسته کېږي. زه آینده لرم، زندگی لرم، سبا واده کېږم، دلته به هم لګیا اوسم، ټوله ورځ به کار کوم، سبا به خسرخیل کور ته ځم، هلته به هم لګیا اوسم. نو داسې ژوند شو، بیا هم ورته لګیا اوسم، ښه کار ورته کوم، خپل د وسې پورې څومره چې کولی شم ورته کوم. او بیا هم هغې به نه معلومېږي، نو چې دی شي هم پټکې وخي، هم چغې وخي، دوه مړۍ ډوډۍ ورکړي، د هغې سانه مچي چې دومره معاش اخلي، د کور ساتم، بچی ساتم، یو پیرزوم راباندې نه لري، زه نور نشم کولی ورته ارسه چې کې خپل دی وکي.
وایي چې له یو لاس څخه ټاک نه خېږي. ډېرې داسې انګیندې هم شته چې د خواښې او اندرور احترام، همکاري او ارزښت سره سره ناراضه وي او د هغوی زحمتونه له پامه غورځوي. راځي چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له خپلو انګیندو سره د هغوی د ماشومانو په پاللو او د کور په کارونو کې مرسته کوي، خو هېڅکله یې له انګیندو د خپلو زحمتونو قدر نه دی لیدلی.
کور مې نسته په باندې وزي وزي پېته، ماشومان ماته پرېږدي، بس ماشومان یې زه ورته ساتم، کور یې زه ورته کوم، بس راسې د ماښامه باندې غلمغل کوي چې ما ماشومان د صحیح نه دي ساتلي او د ما کور کار د صحیح نه ده کړی. څومره مې پوس کې کېږي هغه ورته کوم، نور اضافه نه سم کولی. یو ټکره یو شی هم نه راته اخلي چې راسې ماښام زه ولې د ما ماشوم نه ده پاک کړی، ولې د ما د کور کار جارو مارو دې نه ده کړی، او د ما له کاره دا هېڅ نه ده خوشحاله، هېڅ راضي نه ده د ما د کاره. د اولاد نه ډېر ګران دي لمسیان، خو ماته ډېر ګران دي لمسیان، او نو ګورم ډېره راته ګران ده، لکه خپله لور غوندې ماته ګرانه ده. خو په هغې څه نه معلومېږي، زه خی ساتم دی بندیس نه معلومیږي نو ګور دی لور جای سلری خو مو خوکه باید مور جای ولري مزه دی ته لور پسترګه ګورم خدای ماته د خوخه خوکه پسترګه نه ګوري
ډیرای په دی باور دی چې یو لبل سره همکاري هغه غوړه عادت دی چې لوجه یې صمیمانه فضا را منسته شي یو بل منس کې احترام او خیری کې را منسته شي د کابل خار د دهمرات خان د سیمه اوسیدونکې ماګل چې شاوخه 15 پته کال عمر لري وایي په اما اصطلاح هغه سچې کری هغه باری به هغه چې خپل خوخې سره خسلو کړای وو وسیله انګور څخه ویني
ما خودم یو خو
خپل یو انګور وم خوخې می په همدې دوه کلونو کې مړه شوې ده ما می د خپل خوخې ډیر قدر او عزت کړای او اوس خدای پاک هم داس انګور را کړی ده ما می د خوخې د مړینې تر ورځې پورې د هغې کار کړای دی هغه درې میاشتې ځای پر ځای پرته وه ما به پورته وښکته کوله او ټول کارونه به مې ورته کول خوخې ته به مې ډوډۍ چای برابروو سروځان به مې ورته اینځو کالی به مې اینځل ورته اوتو کول او بیا به مې مخې ته ورته ایښودل لافې نه وهم خدای شاهد دی چې ما مې خپل د خوخې ډیر قدر عزت کړی دی او اوس زما هینګورم هم داسې کوي زما ډیر قدر عزت کوي پښتنه دا چې څنګه کولای شو د انګور خواخې اندرور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د ښو اړیکو همکاریو د یو بل د قدر کولو احترام او درک کولو روحیه رامنځته کړو او په دې برخه کې څوک اغیزمن ثابتېدلی شي د موضوع په اړه مو د ښځو له فعالې حنیفې سره خبرې کړې چې د ژوند په چارو کې له بېلابېلو تجربو سره مخ شوې
خانم را که بیرون میره کار میکنه پس می او را باید درک بکنن
هغه مرمنه چې بیرون تزی هغه باید درک شي ځکه هغه ستړی کیږي دا چې موږ یو ماشوم ساتلای وي نو موږ د کور ټول کارونه لکه کالی مینځل پخلای د کور ساتل هغه ته نشو پری خدای دا چې د هغه اعصاب نارامه وي نو دلته هم دا چې به احترامي او جنجال رامنځته کیږي د کورنۍ ترمنځ د مناسباتو د برابرولو لپاره مرمن باید ځینې نزاکتونه په نظر کې ونیسي یو مرمن کولای شي چې د بل مرمن تونزې مجبوریتونه په خ ډول درکې او د کورنۍ نارینه هم باید تل هڅه وکړي چې د خزینه او د مناسباتو ترمنځ مداخله ونه کړي تل د هڅه وکړي چې د یوې کورنۍ د رئیس په توګه د کورنۍ د غړو ترمنځ تعادل په نظر کې ونیسي
د دې موضوع ترڅنګ یو بل مهمه مسله هغه دا ده چې خواخې او انګور پرته له کوم درک او فهم څخه د کورنۍ نارینه په خپل منځو کې سره اچوي زموږ همکاري په همدې اړه یو ډرامه لیکلې چې په ګډه به یې واورو
جان جان بسم الله مشالله دې زړه سره بسم الله کې بسم الله کې په ډیرو ژړاګانو خو دې زما وسله ختمه کړه جان جان دادا ډوډۍ وخوره چه اوز دی مور رازی، اوز بی پلر رازی، لمسای با می چکر تا بیایی بسم الله، بسم الله
وی جان، ده زوی می ولی جاری، ده بندی چه شیمی، غگیان تر کسی را تا راش خپلی مور تا دی، راش زویا، وی صدقه دی شم، چنگ لون خیش دیه، سینه دی چنگ لام دادا، مور دی ده تخیرات شی جان زویا چا دی پختنم نده کری
پروین لوری ولی دست کنایی ویی ولی چرکیات ویی نه سلام نه کلام شروع دی وکره دالا سار تر مزدگر خویی در تساتم او تای را تکل کالی او نور ضروری شیان برابر کلی خوزم زرا خوزایم لازو پیهی میکار نکی دستا انصاف دی
دا د پلار چای دې در واخله چې یخ نشي
زویا تا دې مور په اړه څه ویل تنده دې داسې تریو غوندې دی څه شوي دي
وګوره پلار پروین له ما سره لاس یو کړی او د کور په اقتصاد کې راسره مرسته کوي فهیم زوی مې هم وړوکی دی تر څو په خبرو او قدم وهلو راځي نو جنجال لري وړکتون هم لري دی او پروین د عملي موټر هم نه لري نو مجبوره ده چې فهیم په کور کې پرېږدي بیا چې پروین مازیګر کور ته راشي نو مور مې ورته سل خبرې کوي نه پوهېږم چې څه وکم
ګوره زویه که فهیم ستا زوی دی نو زما او د مور د لمسی هم دی هغه زموږ د زړه ټوټه ده نو ولې به د مور ګډې وړې خبرې کوي زه دې د مور ملاتړ نه کوم خو هغه هم ګورم چې په زاړه ځان څومره د فهیم په فکر کې ده ګوره زویه زکیه او نوریاګکه چې له مکتب څخه راشي زه یې په فکر کې یم او کله کله بیرون ته هم بیایم خو پروین هم باید د ماشوم پمپار جامې وچې شودې او نور د اړتیا وړ شیان له وړاندې برابر کړي ماشوم لمدیږي جامې باید بدلې شي او بیرون ته وویستل شي نو په دې کې د مور څه ملامت ده؟ غلط خو به نه وایم. واوره زویا، ما د مور ته تل ویلي چې زموږ ناوې پروین جانې ته تل ارزښت ورکړي، له هغې سره همکاري وکړي او درک یې کړي. خو ته هم پروین جانه په مینه پوه کړه چې هغه دې هم د مور زحمتونه او لاسنیوی درک کړي، له هغې څخه دې خوشحاله شي او مننه دې ورڅخه وکړي. کله کله د میاشت کې یو تحفه ورته واخلي، پارک ته دې ورسره لاړ شي او کیسې دې ورسره وکړي. دا شیان مینې او صمیمیت کې ډېر رول لري. ارزښت ورکول او احترام پښیماني نه لري.
ریښتیا هم پلاره، دغو ټکو ته زما پام نه و. زه به له پروین سره خبرې وکړم. د دې مسلې حل خو هغومره ستونزمن نه دی څومره چې ما فکر کاوه.
آفرین زو.
نو په ټوله کې ویلی شو چې ریښتینی همکاري، درک او احترام نه یوازې دا چې د خواښي او انګور ترمنځ راټوکېدلې ستونزې له منځه وړي، بلکې ښځې به د ګډو ارزښتونو په درلودو سره د ښه ژوند او نویو فکرونو خوا ته لاړ شي. همدارنګه د دې پر ځای چې یو د بل بې احترامي وکړي، نو یو بل سره صادقانه او په مهربانۍ خبرې وکړي. په پای کې ویلی شو چې سالمې رویې درلودونکې ښځې به سالمې کورنۍ او سالمه ټولنه رامنځته کړي. دا وه د دې اونۍ نیمه نړۍ خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې او ما رویا مادومی تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا مو الله منشا.
اچار اچار اچار
نتشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. انتخابات تیر شول او اوسې نتیجې پاتې دي. سا کال پیریانو هم رای واچولې او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په نتایجو سر له 60 کلونه او قیاسونه د ټکر حد ته رسیدلې دي او هیڅ څوک هم ځان ناکام نه ښکاري. که دوی ناکام هم وینو، فیسبوکي ملګري نه پرېږدي چې ناکام شي. دا چې دا ځل به څو سره حکومت جوړ شي لا نه ده معلومه، خو نښې ښکاري چې له دوو سرونو به یې سرونه ډېر وي. د خپرونې په پیل کې د کاندید تورګل خان مرکه دراورو چې وایي په اکثریت رای کامیاب دی او ارګ ته د تللو ترتیبات نیسي.
د جمهوری ریاست کاندید تورګل صاحب، څوک مان کوي چې څوک په جمهوری ریاست ته بریالی شي؟
زه په پوره ډاډ سره زوایم زه بریالی یم او همدې لپاره مې ارګ ته د تلو تیاری نیولی.
دا په کوم اساس وایي؟ تر اوسه خو د رایو نتایج نه دي اعلان شوي.
نه دي بې اعلان شوي. ما ته معلوم دي دا څومره خلک چې د رایو مرکزو ته تللي دي، زیاترو یې ما ته رایه اچولې ده.
ته څه وایې چې څو فیصده رایه به دې ګټلې وي؟
95% او هغه 5% یې خلکو په غلطۍ نورو کاندیدانو ته اچولې ده.
دا خو دې نو ډېرې رایې ګټلې دي.
هو، له خپل ملت او خلکو نه ډېره زیاته مننه کوم چې زحمت یې وایست او د رایو مرکزونو ته لاړل او ما ته یې خپله قیمتي رایه واچوله.
نو چې نتایج نه دي اعلان شوي، تا له کومه ځایه معلومه کړه؟ ناظرو نه درته ویلي او که بل چا؟
زه ناظر نه لرم، زه غریب سړی یم، ناظر مې نه شوای نیولی، ځکه چې هغه بیا پیسې غوښتلې او ما پیسې نه درلودې چې ورکړي مې وای.
نو بیا چا درته وویل؟
خپل عقل مې راته وویل. یو سړی چې غریب وي، امکانات نه لري، له ټولو لوکس او آزاد خیاله وي، نو پرته له هغه خلک به چاته رایه اچوي؟
نو د انتخاباتو د نتایجو اعلان ته ماتلېږي او کسان له اوسه ارګ ته ځي؟
ارګ والاو ته مې خبر ورکړی چې ارګ خالي کړی. نو چې هر وخت ارګ خالي کړه، موږ به ورځو. نو
همداسې ورځې کسه مراسم به هم وي؟
نه، داسې خو نه ورځم. سام جشن به وي، د نړۍ جمهور رئیسان او صدراعظمان به وي، ډولونه اتڼونه به وي، آتشبازۍ به وي، ټوله دنیا به ورسره وخورم.
ارګ ته چې لاړې، لومړی کار به دې څه وي؟
لومړی کار به مې د ارګ د خلکو د اعدام فرمان صادرول وي. بیا به هر څه چې په ارګ کې وي هغه به په خلکو ویشم او له هغه وروسته به بیا د نورو د اعدام فرمان صادروم.
نو د تا کار به همدغه د خلکو اعدامول وي؟
هو، لومړی کال به ایله د اعدامونو کار خلاص شي، په بل کال به بیا د هیواد د ترقي کار پیل کړو.
تر اوسه چې کوم د رایې لوستونه خپاره شوي، په دې کې خو تا ته تر اوسه دوو کسانو رایه اچولې ده، نو ارګ ته به څنګه لاړ شي؟
دا د دروغو لستونه دي، او که رښتیا وي نو هغه د تقلبي رایو لستونه به وي. موږ دا نه منو، او موږ هغه پاکې رایې منو هغه چې خلکو په خپله خوښه اچولي دي، او حتمن یې موږ ته اچولي دي.
نو حتمن رئیس جمهور یې؟
پرته له شک سل په سلو کې رئیس جمهور یم، هغه هم په اکثریتو رایو.
په دې وخت کې د خلکو ته پیغام څه ده؟
خلکو ته مې پیغام دا دی چې ارګ ته د موږ د تلو په وخت دی د خوشحالي هوایي ډزې نه کوي، سړکونو ته دې نه راوځي، ټول دې په خپلو کورونو کې ښه خواړه پاخه کړي او په خوشحالۍ دې وخوري. زنده باد تورګل د جمهوري ریاست منتخب جمهور رئیس.
که وروستی پیغام لري نو مایک مو په اختیار کې ده.
وروستی پیغام مې خپل سکرټرۍ ته ده چې په خیر افغانستان ته د راتګ لپاره د تیاری ټکټ واخلي او ژر راوخوځيږي چې زه ورته سترګې په لار یم، په خوشحالۍ دې راشي.
ځینې داسې ګمان هم کوي چې که رایې مساوي شي او بریالیتوب د یوه سړي په رایې شي، نو د یوې رایې خاوند به ځان دا ډول خرڅوي. پام وکړئ.
ته دې خوا راسه.
همدلته راته وایه، څه وایې
ته؟ خو لږ دې خوا راسه.
دغه دی راغلم، څه وایې؟
چل داسې ده چې د موږ دواړو رایې سره مساوي سوي دي، نو که ته هر چا ته رایه ورکړې هماغه بریالی کېږي، یعنې 500 جمع یو لاسته راوړي.
ښه، نو زه څه وکړم؟
ته ما ته رایه راکړه.
همدومره ساده؟
نو ته څه غواړې؟
دا نو اوس د تاسې کار دی چې څه راکوئ، ځکه زما رایه ده چې له تاسو دواړو څخه یو د جمهوري ریاست څوکۍ ته رسوي.
سمه ده، څومره پیسې غواړې؟
ته څومره راکوئ؟
$10,000 دې بس دي؟
یعنې ته غواړې چې په $10,000 ارګ ته ولاړ شې؟ کار ته تلل دومره ارزانه وای نو اوس به هلته د جمهور رئیسانو ځای نه و.
$500,000 دې بس دي؟
راته مسخرې کوې، او زه دومره وخت نه لرم چې د تا مسخرو ته غوږ ونیسم.
والا که ته دې خوا راشه.
څه وایې؟
دغه خبره مه منه، لغه خیر نه شي کولی.
نو څه وکړم؟
رایه دې ماته واچوه، زه به دې سم خوشحاله کړم.
څنګه به مې خوشحاله کړې؟
پیسې درکوم.
څومره راکوې؟
هغه څومره درکوي؟
هغه $50,000 راکوي.
زه $1,000 درکوم، نور څه وایې؟
$1,000 خو ډېرې لږې پیسې دي، ځکه اوس چې سړی ولسواله مقرریږي نو باید مخکې $1,00,000 رشوت ورکړي.
زه خو له دې پیسو به د علاوه ګیره هم ونیسم، پښې به دې هم ونیسم.
پام چې لاس رانه وړې، خبر کېږي؟
زه نو چې ته نه منې، په $1,00,000 برسېره به دې رئیس هم مقرر کړم.
ډېر بې انصافه سړی یې، ته غواړې چې په $1,00,000 ځان رئیس جمهور کړې او ما ته ریاست راکوې؟ زه نه منم.
زه بې سواده سړی یم، ریاست چېرته کولی شم؟
والکه دې خو راشه، تا ته وایم.
څه وایې؟
ګوره زد مه کوه، ته ووایه چې څومره ډالر درکم.
زه خو $10,000,000 غواړم، او هغه هم په دوبۍ کې غواړم.
$10,000,000 ډیر دي، ډیر زیات دي. $2,00,000 به درکم، ورشه رایه دې واچوه.
په $4,00,000 یې هم نه اچوم.
زه وزیر به دې مقرر کړم.
زه بې سواده یم.
ای دې پروا نه کوي، مشاورین ډیر ونیسه.
مجبوره یم چې بیا مې خپلوان مشاورین کړم، او هغوی هم لکه د ما غوندې ټول بې سواد دي.
ریدي اوس هم زیاتره مشاورین پوره سواد نه لري، د سواد غم یې مه کوه.
نو پیسې څومره راکوې؟
زه $5,00,000 له وزارت سره درکوم، یو څه خو به بیا وزارت کې هم پیدا کړي.
او بخې چې مزایم شوم، یوازې یو وړوکې خبره درسره لرم.
ښه، درځم.
ګوره چې په خبره یې تیر نه وځي.
څه وایې؟
ډېرې خبرې په کتابونو کې ښې دي، رایه راته واچوه، $1,000,000 درکوم، او د بې سوادانو چارو کې د خپل خاص مشاور هم ټاکم.
د بې سوادانو په چارو کې مشاور؟
هو، که خپلوان لرې هغوی به په نورو وزارتونو کې مشاورین مقرر کړم.
والا دا وړاندیز مې خوښ شو.
اوس دا هم واوري
ولی خان دی بیا دې څه خوب ولیدل
یا راکزه د ماونر می ډیرو خیر خلګو
نو دا څه د خنده خبره ده
د ما خنده ورته راغله چې پوشو لما سره سوق نشته دواړه بل کاندي ته لاړل
پلار نو ته ولې ورته خاندي
خو ته ګوره څومره خیر خلګو ارمان چې رای می درلودای او دوی می ماونان وای تا ولی دلو چې ملک سره جوړول
زا پلار ته یوازې پری خو دې
ډیر بلا خلګو
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون گلزاد ستاره امینی سنا زرمتی اوزا یاسمین حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو دی پوست بکسونو شمیری مو دادی کابل سوارلس یاویا کندهار دوویشت خوست یاو کندوز یاو او جلال آباد چلور
آزادی رادیو لوونه تروو